په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ایوان کابل ته د هغه د رسېدو د خبر په تایید ویلي چې وانګی به د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وګوري. دا د تیر 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت د رامنځته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدلی شي. دغه سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. او آی سی دغه شان اندېښنه ښودلې چې ترهګر ښایي له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د راوستو هڅو ته زیان ورسوي، او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدله نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسیږي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي چې زده کړه د افغانانو بشري حق دی، او امریکا له افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلي وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر ماجه یا بې دلیله یرغل سره ستره تېروتنه کړې ده. ستولتنبرګ دا خبره نن د ناتو د فوق العاده سرمشري تر پیلېدو د مخه وکړه، او اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواکه هیواد یرغل کړی چې د ده په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا یې کم ارزښته ګڼلی وو. ستولتنبرګ وویل مشران به په نننۍ غونډه کې په اوږد مهال کې له ځانه د دفاع له مخکې د پیاوړتیا پر اقداماتو خبرې وکړي. ازادي راډیو اورې پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې له لوړو زده کړو د نجونو د منع کېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپله پریکړه بدله کړي، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرې خواشیني څرګنده کړې. ولې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟
د کېدای شي مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې دوی خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري.
د اسلامي همکاري سازمان یو آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت رامنځته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدلی شي. د میدان وردګ ولایت دای مرداد ولسوالۍ اوسیدونکي د یو سړک رغېدو ته خوښ دي، خو ګیلې هم لري.
په داسله کولو کې نه سړک جوړ شوی، نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه کوم مکتب جوړ شوی دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روغتیایي خدمتونو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه کړې ده.
دارو درمل مو د شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل، او د 15 میاشتو څخه وروسته وفات شو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د مخکخو خزو او نیز پروګرام هم مهیروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسوي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي زده کړه د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانستان سره له افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د طالبانو حکومت تېره ورځ اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز غځوي.
د طالبانو لوري ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په وړاندې د غبرګونونو دوام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د دغه پریکړې په غبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی دی چې زده کړې د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانانو سره د کړي وژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي دي چې په دې برخه کې امریکا د افغان نجونو او د دوی د کورنیو سره ولاړه ده. نموړی ویلی ک طالبان د پریکړه فسخه نکړي دا به د افغانانو د اقتصادي ود لپاره لنړیواله ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د خکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. که څوم طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د مارچ په 23مه د نجونو ټول خونځي پرانیزي، خو تیر ورځې د خپلې دغه ژمنې خلاف لشپږمو ټولګیو پورته نجونو ته خونځیو ته د تګ اجازه ورنه کړه. په ورته وخت کې امریکایي سناتوري جین شاهین په دې اړه پر خپل ټویټر سخت غبرګون ښودلی او لیکلی دی چې د یو ښځینه سناتوري په توګه د طالبانو دا اقدام غندي. نوموړی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره باید د دغه بېعدالتۍ او د افغان میرمنو د ازادیو او حقونو د دوامداره نقص په تړاو حساب کتاب وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان په بشري حقونو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغیز وکړي. په اعلامیې کې راغلي دي چې د قطر دولت د یو اسلامي هیواد په توګه چې ښځې د زده کړو په ګډون له ټولو حقونو برخمنې دي، د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو د حقونو په اړه د اسلام د سپېڅلي دین له لارښوونې سره سم په خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي هر کله چې د ښوونځیو لباس د شریعت، افغاني دود او کلتور سره سم طرحه شو، هغه وخت به د اسلامي امارت د حکم سره سم ذکر شوي ښوونځي پرانیستل شي. دا ټیک هماغه دریز دی چې د غډلې په 1996 میلادي کال کې د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال درلود. خو طالبانو د خپل لومړي ځل شپږ کلن حاکمیت پر مهال له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې نه ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړه او نه یې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړه. اوس افغان نجونې اندېښنه لري چې ښایي د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ په شان تر کلونو کلونو له زده کړو بې برخې پاتې شي او اجازه ورنکړل شي چې د ښوونځیو په دروازو ورننوځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تازه دریز هم ولرو، خو ویندویانوی زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
ولې د طالبانو حکومت لشپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟ نن مخکې مو د نور بس دی په خپرونه کې ښځینه فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا شینکی کډوخی لوبخی میلمنه وه. نوموړي د طالبانو د حکومت د پرېکړې بېلابېل عوامل په ګوته کوي.
د کډې شو مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې دوی خپل منسکي ډېر زیات مشکلات لري او په دې کې یو تعداد سخت دی زشته دی چې دوی واقعا د نجونو د مکاتبو د خلاصېدلو مخالف دي، ځکه چې دوی باید مطمئن اوسي چې دوی پوره د اسلام په ټولو احکامو یا په ټولو ارزښتونو باندې کومه چې باید خبر باید نه دي. دوی په کوم مدارس کې چې داس ویلې زه فکر کوم چې اصلا د نجونو مکاتب یا مخالفت به شوی په بغه مدارس کې او یا دا چې هغه معلومات دوی ته فرصت ده ارائه شوی. دو مسله د دوی مغه کېدی شي مغه دوی جنګیالیان دي چې دغه شل کاله د نجونو د مکاتبو د تړلو په خاطر جنګولي دي او غلط معلومات ورته ورکول شوی. کله چې غوښنې له اوسم دوی نګران اوسي کې چې ما پدې ښوونځي په پرانستلو باندې هغه کومه بل افراطي مخالفه ډله جوړه نه کیږي کوم بل طرف ته دای شي په چاته ولاړ نشي. درېمه موضوع کله چې دوی غواړي د افغان میرمنو په مجموع کې بشري حقونه او همدارنګه د جنو د زده کړو حق چې دوی هم اسلامي حق دی هم بشري حق دی، کله چې دوی غواړي چې د دنیا څخه دغه حقونه په خاطر ورکول په خاطر به یو څه لاسره وړي، ان دی په ایسیا وسیله د فشار یو ابزار په شکل باندې دینه استفاده وکړي. دی په دینه به خبره دي چې دا د افغان خزو یا د نجونو بشري حق د راکړي ورک مثلا نه ده چې دا مسؤلیت دی چې د ټول وګړو سره یو شانته برخورد وکړي. او دی په فکر کې چې دا به بهترین یو او لارې او په ویچو د کولای شي په دې شکل باندې دنیا باندې فشار راوړي او چې خدای د خبره اخره منګه جونې خوځې ته پرې دوه مقابل کې دغه کار باید وشي کې هغه کې د بحث باندې وغوښتنې کې دای شي دغه باندې تور لس نه وطن مسالې کې دای شي هغه باندې پیسو ته لاسرسی مسالې او مالی کومکونه به کې دای شي هغه په رسمت پیژندنې مسالې.
دینی عالمان څه کولای سي چې طالبان به ستر وغواړي او دوی ته وایي چې د اسلام هغه احکام چې وایي تعلیم پر نر او ښځه فرض دی د دوی سر ور باندې ور خلاص کی؟
بالکل، دینی عالمان مسؤلیت ده او دغه دنده ده چې باید واقعي اسلام تبلیغ لپاره باید لاس پکار شي. ځکه چې هر غلط عمل توجیه کول او غته اسلامي او شرعي بنه ورکول د پدې کې دی غته مسولیت چې دا باید رد کی بدوی چې دا اسلام نه دی دا چې ته د اسلام په نوم باندې اجبار په خلک باندې تحمیلوي دا اسلام نه ده پس هغه واقع اسلام باید تبلیغ کی هغه طالبان جنگلیان چې د پمدغه غلط معلومات په اساس په جنگل باندې غوي ذهنیت روښانه سي او همدارنګه د بلنلین هم دغه انتظار کیږي چې ټول هغه اسلامي ممالک باید وختن په دې کې یو لاس په کار شي یو کانفرنس په دوه کړل شي او هغه علما د واقعي علما هغه سکالران د اسلام باندې راټول شي او دغه فتوا ورکړي چې اسلام یعنی څه شی هر بهانه ځکه چې دوی هغه خوانګان مرور وای چې په طرح باندې کار روان دغه نه پیګم دغه سکالران دوی کومه کړی دي چې دغه طرح هم شي تکمیله ولای
خزینه فعال او د ولسی جرګې بخوانی غړي شینکای انکړو خیل و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشبګم ټولګي پورته جنو زده کوونکو پر مخ دی خوندو د تړل کېدو په اړه خپل نظر سره شریکو
مننه چې ازادي راډیو واوري
د اسلامي همکاریو سازمان وای سی وای په افغانستان کې د وټول غډونو حکومت درمسته کیدو په صورت کې د هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدل شي د سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځې غونډې په پای کې په یو خبره کړې اعلامیه کې دا خبره کړې ده نور جزئیات به په دې رپورت کې واورو
د اسلامي همکاریو د سازمان دا دوه ورځې ناشته چې د 50 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادو په کې برخه اخیستې و 13 ورځې نا وخت پاتې ورسیده سازمان د غونډې په پای کې یو او یامادیس پریکړلیک خپور کړ چې د افغانستان مسلې ته هم پکې اشاره شوی په دغه پریکړلیک کې راغلی چې په افغانستان کې باید یو ټولګډونه حکومت رامنځته شي ځکه د اعلامیه په وینا ل یو ټولګډونه حکومت پرته په دې هیواد کې ثبات نشي ټینګېدلی د اسلامي همکاري او سازمان په دغه پریکړلیک کې راغلی چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي خدا په داسې حال کې چې طالبانو پرون په سړو سیمو کې د خوندزیو په پرانستي سره یو ځل بیا لښپګم ټولګي پورته خوندزیو ته د جنو تک تر دویم امر پورې بند کړ کڅوم طالبان په دې اړه څه نه وایي خوڑان دی ویندویان ویلي چې حکومت ټولګډونه دي او په هیواد کې د ټولو قومونو او مذهبونو حقونو ته درناوی کیږي او د غشان د شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونو تجمن دي د او آی سی ای اسلامي همکاري او سازمان په پریکړلیک کې د غشان اندېښنه خودل شوې چې ترهګر خی ل دنن او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دراوستلو هڅو ته زیان ورسوي په پریکړلیک کې ټینګار شوې چې د افغانستان خاورې باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نه شي د اسلامي همکاري او سازمان د القاعده شبکې داعش د پاکستاني طالبانو د تحریک او ختیس ترکستان د اسلامي غورزنګ وسلوالو ډلو نمونه اخیستي دا په داسې حال کې د 13 ورځ په سویل ولایت کندهار کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مهم غړی هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی طالبانو تر دې وړاندې په دې هیواد کې د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی د اسلامي همکاریو د سازمان په پریکړلیک کې د غشان په افغانستان کې روان بشري ناورین ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې افغانستان باید د بشري وضعیت د مخنیوي لپاره خپل مالی سرچینو ته هر څه ژر لاسرسي ومومي
د میدان ورته ولای دی د مرداد ولسوالۍ اوسیدونکو دی وسړک رغیدو ته خوختي خو زینګلې هم لري
د لومړی ځل دی چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 13 کیلومتر سړک جوړیږي که څه هم دغه سړک د دی ولسوالۍ شل سلنه سنځي هم نسی ال کولای خو د دې سیمې ځای اوسیدونکو خوښ دي او غواړي چې پاتینور سړکونه هم ورته جوړ شي د دې ولسوالۍ د تنګي سیدانو کلی او سیدونکو نکی بولا ازادي راډیو ته ویل چې په تیر شلو کلونو کې د سړک ترڅنګ شونځي هم ورته نه جوړ شوی
په دا شل کولو کې نو سړک جوړ شوی نه کوم کلینیک جوړ شوی نه کوم مکتب جوړ شوی دی په دوه اندازه باندې چې خلاص ولا خدای خو چې هغه سی ویني اساسي جوړ شي پوخ شي خیر شي ویني بیا به نورم خشي
د دې ولسوالۍ یو بل وسیدونکو نکیب الرحمن حکمل به وایي چې په دغه سیمه کې د تنګي په نامه یو کلینیک دی چې لدی وړاندې ورته په دونی مساتونه کې هم نسور رسیدلای خو وايي اوس په 15 دقیقو کې خپل ناروغان تر یاد روغتون رسو د یاد ولایت د ټولګټو چار رئیس مولوی شفیع الله احمدی به وایي چې دغه سړک د رغول سربیره دغه ولایت د ټولو ولسوالیو د حلقوي سړک د وسلیدو لپاره هم پر پلان کار روان دی
او د ولسوالیو حلقوي سړکونه دا به پیشنهاد کړی دی او دا به ان شاء الله په خې کې به ورته
او خلک دې په دې رابطه باندې تشویش نکا.
حیات الله د میدان اردګو ولایت د ټولګټو چارو پر ریاست کې د نظارت انجینر دی. دی وای دغه سړک ډیر خراب وو، د یې پر جوړېدو راته غږیږي.
سوری تقریبا بازو یک 15 متر و 1 متر چې قرارداد موږ 15 متر کړای خو موږ دغه نم زیات کړای 1 متر تم رسول دی تر څو خلک مشکلات حل شي.
د دای میرداد ولسوالی وسیدونکو وای کفاتی نور سړکونه هم ورغیږي، نو د ساتونو ساتونو مزل به رالاند او په اقتصادي وضعیت کې به هم د پاموړ مثبت بدلون راسي.
ازادي رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دیر شو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه روانه ده. د غونډې په ترڅ کې تر اوسه بریتانیا پر روسیې د اوکراین د برید له امله د نویو بندیزونو اعلان کړی. پر اوکراین د روسیې د حملې نن میاشت پوره شوه او نن په اروپا کې د لویدیځو هیوادونو له لوري سیاسي هلې ځلې په قوت روانې دي څو د روسیې د برید مخه ونیسي. جزئیات په دې راپورټ کې.
په پلازمینه بروکسل کې د ناتو ځانګړې سرمشي روانه ده. ټاکل شوی د چنل پیریز مشان پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو دوی نورې ځانګړې غونډې هم وکړي. دا غونډې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اوکراین په محاصره شوي شار میریپول او یو شمیر نورو سیمو کې جګړې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناټو په سرمشیزه کې برخه اخلي، وروسته د اروپایي ټولنې په سرمشیزه او بیا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو په غونډه کې ګډون کوي. اټکل کیږي چې د دې غونډو په ترڅ کې به دا مشان پر ماسکو د نورو بندیزونو د لګولو پریکړه وکړي. د ناتو پر مشیزه کې بریتانیا اعلان وکړ چې 950 روسان او شرکتونه د بندیزونو په لیست کې ورزیات کړل. په هغو کمپنیو کې چې په دې لیست کې داخلي شوې دي د روسیې گازپروم بانک، الفا بانک او د سوفکام فلوت په نوم د روسیې د بیړیو دولتي شرکت شامل دي. ټاکل شوی دی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی هم نن د ناتو د مشانو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا وکړي. ښاغلی زلینسکی پرون ویلي وو چې د ناتو له مشانو به وغواړي چې په اغیزمن ډول په پراخه کچه د اوکراین ملاتړ وکړي، چې په دې کې هر هغه وسله هم وي چې اوکراین پرې د روسیې د برید مخه نیولی شي. د اروپایي ټولنې له مشانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د کټو په درشل کې اروپایي ټولنې له اوکراین سره د 550 میلیونه ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو موافقه لاسلیک کړه. د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل نن د اسپانیا له یو تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې روسیه تر هغه په اوکراین کې اوربند غاړه نشتی چې خپل اهداف ترلاسه نکړي. د شاغلی بورل په باور ماسکو غواړي چې د تور سمندرګي سواحل ونیسي او په دې توګه د اوبو لاره پر اوکراین بند کړي. د ناتو له اټکل سره سم په تیره نږدې یوه میاشت کې د اوکراین د جګړې پر مهال د روسیې له 2000 تر 15000 پورې پوځیان وژل شوي دي چې دا شمېره په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لسکلنې جګړې له تلفاتو سره نږدې برابر ده.
د غرض د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ناتو له دغه فوقالعاده سرمشریزې د مخه په څرګندونو کې وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر مجاز بې دلیل یرغل سره ستره تیروتنه کړې ده. هغه اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواکي واد یرغل کړی چې د خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا کم ارزښته ګڼلی وو. او اوس هم ستاسو پام راګرځو سپورتي خبرونو ته.
د کهمرد ولسوالۍ د والیبال ټیم د بامیانو ولایت د والیبال سیالیو اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست د مطبوعاتو مسؤل داد محمد نوک ازادي رادیو ته ویل د والیبال د سیالۍ چې د بامیانو ولایت د څلورو ولسوالیو د لوبغاړو ترمنځ پیل شوې وي، پرون د کهمرد ولسوالۍ د والیبال لوبډلې په اتلولي سره پای ته ورسېدې. د سیغان ولسوالۍ او بامیانو د مرکز لوبډلو د والیبال د دغو سیالیو دویم او دریم مقامونه خپل کړل. د والیبال یادی سیالۍ د بامیانو ولایت د سیغان ولسوالۍ په کوربتوب ترسره شوې. د خدیم اف سی فوټبال لوبډلې په وزرپوري لوبه کې د لغمان ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې د فوټبال د اتلانو لیگ د سیالیو په دوام د یاد لیگ د وروستي پړاو سیالیو په لړ کې خدیم اف سی لوبډلې 14 په وړاندې د لغمان ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د سیالۍ 13 ورځ د کندهار ولایت په احمد شاهي لوبغاړي کې ترسره شوه. د یادونې وړ ده چې د اتلانو لیگ د فوټبال په دغو سیالیو کې د هود میاشتې په 12 پیل شوی او تر اوسه هم دوام لري. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه 12 لوبډلې په خپلو کې سیالي کوي. او له هیواده بهر اشلی بارتي د تینس له نړۍ سره خدای پاماني وکړه. استرالیایي تینس لوبغاړي اشلی بارتي چې 25 کاله د خپل هیواد لپاره په نړیوالو سیالیو کې ویاړونه ګټلي وو له تینس سره خدای پاماني وکړه.
دا سپورتي خبرونه د دې خبرونه تر دوهمې مې زمال همکار اجمل انصر هوسی
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دې برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. یو شمیر هغه افغانان چې ناروغان لري وای په لری پرتو سیمو سربیره د ځینو ولایتونو په مرکزی روغتونونو کې هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي که څه هم تر یو حده دا ستونزمنی خو وایي هڅه یې کړې چې وضعیت کنټرول کړي. په دې رپورټ کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې روغتیایي خدمتونو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه شوې.
د روزګان ولایت لیوې نسبتاً لري ولسوالۍ د یاد ولایت مرکزی روغتون ته راغلي چې د خپل خوار ځواکۍ ځپلي ماشوم درملنه وکړي. دیرش کلنه فوزیه وایي خپل ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله د روزګان مرکزی روغتون ته خپل ماشوم راوسته چې درملنه یې وشي. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل په کووید 19 ناروغۍ اخته پلاري وروسته له 15 میاشتو ومړ، خو ټوله درملنه یې دوی په شخصي روغتون کې کوله.
15 میاشتې په دغه ناروغۍ باندې اخته وو. دارو درمل مو خاص د شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاشتو څخه وروسته وفات شو.
د کندهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عبدالغفار او عنایت الله وایي دوی په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټرانو ته پر وخت تنخواګانو نه رسیدل خلک روغتیایي خدماتو او ډاکټرانو ته له لاسرسي لرې کړي دي.
شپخانو کې د درملو کمبود او کموالی او د ډاکټرانو کموالی د هغه ستونزې دي چې موږ ته ستونزې جوړول.
شپخانو کې زموږ ډاکټران دواوي کمې دي، نو هیله مو د اوسنۍ دولت څخه ده چې د ډاکټرانو تمایشات پر وخت او دواوي راته پراکړي.
خود طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا مهال نږدې څلوېښت روغتونونه او ګڼ روغتیایي مرکزونه او د دې روغتونونو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه او مصارف د دولت له بودیجې تنظیم شوي، خو بیا هم د مالی ملاتړ د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا اووه میاشتې کېږي، خو تر هغې مخکې د تېر جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کلونو تلپاتې جګړو د ټولو نورو برخو تر څنګ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه هم ویجاړ کړل. د روزګان ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د دې ولایت یو شمېر نړېدلي روغتونونه لا هم ویجاړ او غیر فعال دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی حاجی هیکل هم په خپل ولایت کې له ورته ستونزو شکایت کوي او د طالبانو له حکومت او نړیوالو د روغتیا په برخه کې د اسانتیاو د برابرۍ غوښتنه کوي.
د لیرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسېدګي نشي کولی، دولت سره خواهش کوو موږ دپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو او سپین ږیرو ته برابره کړي.
دا ستونزې وروسته له هغه ډېرې شوې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هېواد سره د نړیوالو له لوري مالي مرستې بندې او د امریکا له لوري شتمني کنګل شوه، چې دې بندیزونو د نورو برخو تر څنګ روغتیایي برخه هم ټکنې او ان له کړکېچ سره مخ کړې ده. افغان جاپان په کابل کې په کورونا او بعد اخته ناروغانو لپاره تر ټولو ستر د درملنې مرکز و. د دې روغتون مشر طارق اکبری ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ډاکټرانو د تنخواګانو ځینې ستونزې حل شوي، خو لا هم د اومیکرون او کورونا د تشخیص د کیټونو او وسایلو له کمی سره مخامخ دي. ډاکټر اکبری وایي د دې روغتون د مالی ملاتړ او فعالیت هوکړې لنډمهاله وي، چې دا هم د دوی د منظمو خدماتو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
دا قراردادونه چې 15 او 16 او 3 میاشتو د پاره کیږي او د 2 میاشتو د پاره کیږي، دا قراردادونه دوامدار وي او د اوږد مهال لپاره وي، چې بیا موږ د سیستم ته مخامخ نشو چې کورونا د باندې تشخیص لپاره موږ هغه چې کوم موږ سره وعده راکړې وه دبليو ایچ او موږ تر څو پورې هغه کې څه همکاري نه کړې.
خو بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تیرو دریو میاشتو کې تر 2000 ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي چې سلګونه یې د بیړنیو خدماتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي سره د دې چې ستونزې او شکایتونه مني خوایي هڅه کوي روغتیایي وضعیت د ښه کېدو پر لور بوسي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزو لامل د بهرنیو هیوادونو د مرستو او تر خوایي د مالی ملاتړ کوونکو له لوري د روغتونونو د حمایت بندول دي.
مشکلات یې که په خاطر کم
د درملو د کموالی او د ډاکټرانو د تنخواوې ستونزې مو حل کړي. اوس مو ستونزې یوازې په پروژي او د روغتونونو د مالی ملاتړ لپاره د ډونرانو پیدا کول دي، خو دا وخت نیسي. موږ شپه او ورځ هڅه کوو چې بیرته روغتیایي برخه فعال کړو.
تر دې مخکې د بیپولي ډاکټرانو سازمان هم د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. دې سازمان ویلی وو په ورستیو کې یو شمیر قدر ډاکټران له هیواد وتلي، ځینې په هیواد دننه ډاکټرانو ته د تنخواګانو د نه ورکولو له امله دندې پریښي، او یو شمیر نور بیا د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره وسایلو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په لرې پرتو ولسوالیو سیمو کې د روغتونونو د نشوالي له امله د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. دې سازمان ویلي اوس مهال د زیږون په وخت کې په هرو سل زرو ولادتونو کې له اوسه زیات ماشومان او میندې مري. وړاندې د تیر جمهوري حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې هغه مهال په هرو سلو زرو ژوندي ولادتونو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي او د کورنیو د عامه پوهاوي د نشتوالي له امله شاوخوا 324 میندې او ماشومان مړه کیږي. خوارزواکي شرایط د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه هغه شدید روغتیایي ستونزې دي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو رسنیو پام وراوخته او وخت نا وخت په دې اړه جدي اندېښنې مطرح کیږي. د تیر جمهوري حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د تیر میلادي کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه مخکې په افغانستان کې 3600 دولتي او خصوصي روغتونونه، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه موجود وو چې د اکثریت مالي او لوجستیکي ملاتړي د روغتیا نړیوال سازمان او ځینې نورو مرستندویو بنسټونو له لوري کېده. خو په دې وروستیو کې د مالي ملاتړ د نشوالي له امله ډېر د روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت یې تر یوه بریده مني.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او کاغذلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو ار بیا تاسو د پیغامونو وخت را ورسید. تاسو څو پیغامونه راخلو؟
زمتی الله خان د هلمند ولایت نادری ولسوالۍ څخه راځي د پیغام پریږدم. د هلمند ولایت کې د نادری ولسوالۍ کې د سګزو فکلی کې چې کوم وخت سروي رااله نو هیڅ مستحق کس ته د سروي د کارتونه نه رسیدلی. زما د اسلامي امارت د ټولو مجاهدینو سره دا غوښتن ده چې دا پر ښه تحقیق سره دا سروي وکړي او مستحق کسان ته دا کارتونه ورورسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو څخه ډیره مننه کوم. ډیره ښه خبرونه خبري او ډیر ښه خبرونه جوړوي، خاص کر د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه او تاسو دورو عزیزانو خبرونه ټول ډیره ښه خبرونه خبري.
السلام علیکم، دا پیغام پیدم زلم نه معلومه جاش هاي طالبان چې د امرستي وس راځي دوی مرستي غواړي نه ده د امرستي ودی اول کاپیر وي وس مسلمان سی وي دا سره کول پرون کاپیر ونن مسلمان هاي پول ول پرون کاپیر ونن مسلمان پرون سی مرستي راکړي او کاپیران ونن مسلمان شي دې کلمت دې حساب ته دې مسلمان ته زه بیخی سوچ پرش کې ورکیم نه نارشه مسلمان سو پرون نارشه کاپیر ته لزام سره کوزاوت وکړي دا څه خبر.
زل طالبانو د اسلامي امارات د مشرانو سره غوښتنه کوم چې بعضی طالبان غوړي چې خپل شخصي معاملې مخکې ویسي په طالبانو له نوم نه بعد استفاده وکوي نو زل اسلامي امارات د مشرانو څخه د غوښتنه کوم چې بعضی طالبان باید شخصي دښمنی خلکو سره درلودي نو باید هغه کارونه مخې ته ونیسي او ټول افغانانو ته په یو سترګه وګوري. هر څوک چې شخصي دښمني لري یا شخصي لانجه لري باید د خپل شخص سره یواره کړي نه د طالبانو له دغه څخه استفاده وکړي. د اسلامي امارات څخه نو زما په کلکه غوښتنه ده د اسلامي امارات د مشرانو څخه چې باید په دې په اړه یو فکر وکړي. نو بعضې طالبان او خلک دي چې هغوی غواړي چې د طالبانو د نوم نه ناوړه استفاده وکړي او هغوی خپل شخصي معاملې مخکې ویسي.
السلام علیکم، عبد الوهاب زابل ولایت شمولزور فلز خبر کوم. ورځ مې شمولزور سوالی دا کوم مرسته سراغلی دي کارونه کم راوړي دي ورځ د خلکو ته مابند د جنجال ذریعہ ګرځیدل ورور باید مرسته زیاتې راسی دا کوم مرسته هم باندې ځکه په کلی او په شهرو کې تربرونو ځانو قربان ټول په جنجال سره شو دي وتې دوه کار ور کړی به دغه پاتې باید چې مشت نړیوالې مسې نورې مرسته راوړي او ټول ته یې ورکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایئ.
د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234
د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره و په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې وړاندې د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د مخکخو خزو اونیس پروګرام مهیروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لاندېسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه تر سره او دوړ مشرانو د بشری مرستو اقتصادي ستونزو او په افغانستان کې د پانګونې د څرنګوالي تر څنګ پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت وایان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د وانګ یی په مشرۍ پلاوی د غراز د طالبانو له یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلې دي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. د اسلامي همکاري او سازمان یو آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت درامسه کېدو په صورت کې د هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدلی شي. دغه سازمان د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې لامه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. وایي سي دغه شان اندېښنه ښودلې چې تر هغه خی له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د راوستو هڅو ته زیان ورسوي او ټینګار شوی چې د افغانستان خاوره باید تر هغه ډلو په پټنځای بدل نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسیږي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي چې زده کړه د افغانانو بشري حق دی او امریکا له افغانستان سره د کړو ژمنو دیني عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلې وي چې په دې اړه د شرایط له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر ماجه یا بې دلیله یرغل سره ستره تیروتنه کړې ده. ستولتنبرګ دا خبره نن د ناتو د فوق العاده سرمشریزې تر پیلېدو د مخه وکړه او اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواک هیواد یرغل کړی چې د په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا کم ارزښت ګڼلی وو. ستولتنبرګ وویل مشران به په نننۍ سرمشریزه کې په اوږد مهال کې له ځانه د دفاع او له مخکې د پیاوړتیا پر اقداماتو خبرې وکړي.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاسنند خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې ځخ پرېژې زملالي بشری د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراونو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. اوس هم زموږ لمړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالی رحیم فیضی له موږ سره وصل شوی ده چې د ملالی روغتون رئیس ده. فیضی صاحب ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه کوم. تاسو نن سلامونه ولاند کوم او تاسو ورېدونکو نن سلامونه ولاند کوم او مې لرم چې تاسو ټول خیر.
ډاکټر صاحب فیضی دغه راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. تاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوي؟
ولې دا خبره ده چې د مخ کې یعنی ارقام د مرګ او میر د میندو یعنی مخ کې بیرونه تقریبا ارقام چې د دبليو چو مونږ ته ورکړي دا مخ کې په یو زر میندو کې تقریبا شپږ سو یو شپېته خزم راکېده په د ولادت په وخت کې منته اوس هم یعنی داس نه ده چې ډېر فیصدي پورته شوی ده دغه فیصدي ارقام خو لږ جګ شوی ده. په دې چې اوس یعنی ته خپل خبره چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ ډېر لري هغه کې هغه صحیح مراکز نشته مثلا ما اند التورسی او دا مشکل پرابلم د ولادت حال کی اوس نو تقریبا په کابل کې د خصوصا د مرکزی روختونونه کې به سب ازدهام بیر سوی دا په دې چې ما اند ډیر د اته د ډیر لری ول سوالینه دلته سره زی مثلا په بار حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت مونږ نس کولای سو سره کومک کې په دې چې کدل ته هغه په ولایتو کې مثلا دا روختونونه عمل ته فعال وي او کلینیکو فعال وي یعنی دا مریض په دغه حالت کابل ته نه رسیږي یعنی زه چې په دغه موده کې دلته راغلی یم ډیر وخت هڅه داسې مریضان دي چې مثلا د لرې ولایتونه یا د مثلا د لرې ولسوالۍ نه څه دلته راځي په یو بعد هله په دې چې میندو خو نو د ولادت په وخت کې نهکه په 15 دقیقې میندو ته څوک کومک ونه رسوي او هغه د هغه نو هغه وخت بیا کومک هم رسوي بې فایده ده نو د دې خطر کچې لږ لوړ شوی ده په دې چې داسې مثلا دا او دوهمه مسله دغه څه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبان هلته لرې ولسوالۍ مرکز کې نشته قبل صایبان نشته مرکز نشته کومواله دي مثلا د متخصصین د نسای ولادي او بل غته یو مشکل او پرابلم څه اوس هادي او افغانستان په بحران کې پراته ده مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پراته ده یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل تر اوري هغه نفر اوس بیکاره ده هغه نسی کولای سه مثلا خپل فامیل او هغه ادم مایند سم باردار ده دته هغه غذایی هغه مواد غذایی چې دته ضرورت لري هغه ورته ورسیږي او یو کم خونی دا خزه په خپل اندغه ولادت په وخت کې وسره مخدي نو د دې خطر دا موضوعات نو لګ ورسوي دا خو داسې دقیق ارقام نشته چې دا وخی چې
پریختیا باندې د درسره خدامون خپل تجربه غوړو یعنی دلته شفخانه کې اوریدونکو زموږ دوی نوري ملمنې ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همدارز ډاکټر صاحب مریم زدران هم لمر سره وصل سوي دي د ټلیفون لالارې دواړو ته هرکلی وایم ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل لتا سو په پښتنه وکړم چې د شذو د مړینې لومړی لامل تاسو په نظر باندې د کوچنی پر ولادت باندې څه شي دی
بسم الله الرحمن الرحیم در هر چلوم رای تاسو تا تاسی آوریدون که در داکتر سید فایزی تا و داکتر سید زدران تا خپل احترامات و سلامو نورندی کهوم. اصلا زه پا دقیقی تاسو دی خبر رو بترست که داکتر سید فایزی سرم کهولی تروس پوری که ما بلا احسایه ندور کرسوی دقیقه چی دی مرگان و دی ماشومان و مرین چون اخکتا سوی و چون جگه سوی. یعنی هر چوک چی هر شای وایی دا پی احتمالات وایی زهیل لرم دی اعداد و دی ارقام و دی دیتا پا اساس مندی خپل معلومات شریکی او نور در اتکلی ارقام و نجلو گیریم که پا عمومی دول بانده تاسی پا یه گیتیم پا خواه هم افغانستان دیر که حالت ندرود فقر، تنگدستی، دیلار و خرابوالی پا کورنه که دی خز و نتصمیم نیول دی خپل مورد که در طول اغا موارد دیتی دی کور بسطه بانده لامل دیتی.